مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جون 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر غاخ نه د دې غړي تازه خبرونه.
نن د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د 2015-2016 کال کلنی بجټ وړاندې کړ. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیو د چلډرن وای د مطبوعاتي رپورټونو سربیره دوی ته د پاکستان حکومت دا نه دی ویلي چې بیرته کار شروع کړي، او افغان حکومت وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې به د سولې خبرې ترسره نه شي. د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي سملې کې د 478 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړ. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه د بجټ کې صوبایي حکومت د ترقیتی پروژو لپاره خواوشه 140 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف وایي ډېرې پیسې به په صحت او تعلیمي منصوبو لګي، خو اپوزیشن سیاسي ګوندونه وایي حکومت د تیر کال ترقیتی بجټ هم پوره نه دی لګولی. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیو د چلډرن وای د هغو مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولې بندیز واپس اخیستی دی، خو اسلام آباد کې د دې ادارې وان احمد سعید نن مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دی ویل شوي.
مونږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زمونږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو، او مونږ له به دا کتل وي چې دفترونو سره سره به مونږ له خپل کار هم بیا شروع کول وي یا نه. په دې هکله به هم مونږ غواړو چې حکومت مونږ ته واضحه هدایت راکړي، ځکه چې مونږ غیر قانوني کار نه کولو نه یې کوو او نه به یې وکړو. مونږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې مونږ ماشومانو او میندو ته ورسو.
تیره هفته د سیف د چلډرن ادارې د دفترونو تړل کې دوی ورځ وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلو چې ټول هغه غیر سرکاري ادارې بندي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي. هغه نه د دغه ادارو نوم واخیست او نه هم د کوم ځانګړي قانون ذکر وکړ. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب عذب عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوي قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي، نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبر پاڼه کې ویل چې یاد عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېر یو کال کې د دې عملیاتو په مهال خواوشا 2200 ترهګر وژلې دي. د پوز وین جنرال اسیم باجو ویل چې دا عملیات د خو او بدو ټولو طالبانو خلاف کړي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورنټ کرښې اغاړه افغانستان ته شړل شوي دي چې له وجې ترهګر بریدونه هلته ډیر شوي دي. د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبای وجل سکی. د مئی په دیرشمه شو ټاکنو کې د درغلیو د تورنو درامخته کېدو وروسته د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو د جماعت علما اسلام فی ډلې یو مشر مولانا شجاع الملک پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل چې د دې حکومت په موجودیت کې د درغلې و نه کېدو ضمانت نشته، نو باید استعفا ورکړي. تحریک انصاف له استعفا کولو انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د سولې خبر به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی ای او عبدالله عبدالله یو وین جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په کوم بل ملکي وشي. تر دې مخکې داسې رپورټونه راغلي وو چې طالبانو له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانیستل غوښتي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشی کړی دي. نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوی دي. تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولي وو چې لرګي راټولول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان با سعودي عرب کې د یمن د کشاله پر سر خبرو کې ګډون وکړي. دا خبر د ایران مهر نیوز ورکړی او وایي چې عبداللهیان با د جون په شپاړسمه په جده کې د یو ورځنیو خبرو کې برخه واخلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان رابللی دی. په همدې حال کې نن د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي. دوی کې د شیعه حوثي یاغانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته رسیدلي وو. امریکا وی لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریز وسلوال مشر مختار بیل مختار په هوایي حمله کې پنه کړل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د خالی شنبه پر ورځ نوښته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د بیل مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې هغه او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکای دفاع وزارت زیاته کړې چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر دی. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیس سوپر پلانټ د یوې خونړۍ حملې په پلان تورن شوی و چې 38 کسان پکې وژل شوي وو. په دغه 38 کې اکثره بهرنیان وو. دا و د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې درواوري.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه غستی کیږي او په 1.03 روپیه خرڅیږي. یو پوند په 1.75 روپیه او 1.75 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او 1.45 روپیه د سعودي عرب ریال په 19.13 روپیه او په 19.55 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 38.15 روپیه او په 38.13 روپیه یو افغانۍ په 1.01 روپیه او 1.02 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.68 اغستې کیږي او 2.04 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال خال وریځ وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کم 3.8، پیښور او بنو کې به 8.3 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت نن خپل صوبایي بجټ وړاندې کوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو نن یو کال پوره کیږي.
وزیرستان شي کیم کرینا دی میر مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شي پمیران شاشه عامش په پروړه جیدادینا او غاج کیما دوکانه مزوینی چا غړنګیږي او میشته دی واپس یا ده هسه کیسه معلومات نه کیږي.
د فاټا د پارلمان غړي وای د قبایلو سره د پولیټیکل چارواکو دروي پختنه وکوي.
بدلول غړو او چې به کم افسر راشي او غټی کرن کوي هغه سره به کافته پس وی کله درځ پس وی کمیاشت بد وی هغه سره به موږ عمل کوو چې کم عمل پبلک ته دسر کوي لګیا دي.
د پاکستان حکومت غیر سرکاري ادارې سیف دی چلډرن ته د بیا کار کولو اجازه ورکړې. ولې دغه اداره وای لا هم ورته په رسمي توګه سن دی ویل شوی.
یو ایکسپیکټ کرتے ہیں کہ ہمیں آفیشلی کمیونیکیٹ کیا جائے گا کہ آپ.
او وفاقی حکومت په ټول ملک کې په یو ورځ د روژې او اختر کولو لپاره کوششونه پیل کړي.
او ما ذاتی رائے دادا چې ات لیست ټول مسلمانانی نو پکار دادې چې په یو ورځ کې مختاری دا چور شرمندگی خبر ده. یو خلک خوشی منا او کوي بل پر روژې ده. نو
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. زو په خبر ته چیرته چې دا وخت خزانی صوبای وزیر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په وینا د 2015 14 کال لپاره د دې بجټ حجم د 300 او د اویو عرب روپونه زیات دی. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان د ټلیفون پلی کړی دی. تستړي مشي وایو خالد خان، دا وخت په بجټ کې د کومو خبرو اعلانونه شوي دي او په اسمبلی کې دننه ماحول څنګه دی؟ تاسو په خپل هم دغلته موجود یی او د اپوزیشن ګوندونو رویه څنګه ده؟ سوینه تاسو
جی بالکل دا خزانے وزیر مظفر صاحب دا بجٹ تقریر باندې کوي هغه ډېر خبرې د خپل تقریر چې هغه وکړي خو په دې دوران کې د مخالفو ګوندونو لړخه چې جمعیت علما اسلام او عوامي نیشنل پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي دی اول خو چېغې وهلې د مخالفو صوبایي حکومت خلاف آوازونه ویل چې دغه بجټ نه منو بیا د هغې نه پس دی احتجاجن بهر راووتل اسمبلی نه او دغه د اپوزیشن لیډر چې دی لطف الرحمان مولانا فرمان هغه میډیا سره په خپل خبرو کې وویل چې دا صوبایي حکومت هم دې نه مني او دا تیرو ټاکنو کې مقامي حکومت څخه ټاکنو کې چې کوم درغلې شوې دا غي په ضد دي چې کوم احتجاج شروع کړی دی نو دې احتجاج په تور دا بجټ دا کم غونډه چې دا د دینه د اخیره پورې باندې بایکاټ لکه نن دې چې وروته نو اخیره پورې باندې بیا اسمبلی ته نه راځي دا به ما چې کامی وطن پاتې غړي نه ستوندنه هغه هم چې دا اپوزیشن هیڅ وا خو دا غي حکومت سره خبرې تر روانې وي نو سکندر شیفو او دا هغه ملګری په اسمبلی دنه اوس هم ناس کیو دا اپوزیشن نور ګوندونه اسمبلی نه بهر تللی دي او غي بایکاټ وکړو دا بل خبره تاسو کا نو یو فګر مونږ وخت ویلو چې څلور سوه او یا نه زیات ایرب روپۍ خو اوس چې دا بجټ تقریر کې کوم فګر دی دا کنه هغه څلور سوه او اته اتیا ایرب روپۍ دا بجټ چې پکې یو سل او سلور او یا سلور او یا ایرب روپۍ چې دینو دا د انیوال ډیولپمنت پروګرام لکه د پرمختګ د کارونو لپاره دی دی دا داوه کوي چې دا متوازن بجټ دی لکه ساري بجټ نه دی ټیکسونه پکې نه دی لګول شوی خو چې موږ بیا وکړو نو په دې کې ټیکسونه چې کوم لکه کوم هغه چې دی هغه زیات شوی دی لکه په 1000 سی سی ګاډي باندې با 10000 روپۍ چې څوک رېجستریشن کوي هغه دا کوي کمرشل او نور غاډي چې دی هغه کم ریټونه چې رېجستریشن فیس ته دا هغه سیوا شو په زری یا کرکله یا بلا سٹاک څوک چې سرویس اتي مالونه ساتي هغه باندې هم ټیکس سیوا شو دغه شان د ګاډو پرموټو ټیکسونه سیوا شو او بیا په صبح کې چې کم سی ان جی دی پېټرول پمپ ته یا نور سرویس سټېشن دی هغه باندې د ټیکس دارا زیات شو د کمرشل پراپرټي باندې یو خو د سیدو پور نه بل چې کمرشل پراپرټي نو هغه باندې هم د ټیکس سیوا کو د چکم ترجیحات د کړي په راتلون کې 2013 او 14 مالی کال کې نو د عمره د تعلیم تدید درې کم سل ارب روپۍ هیڅ دې دغه شان دیدا دا وکړي چې نوې سکولونه به جوړوي کالجونه به جوړوي او د استادانو تربیت پکې نوې استادان به هم برتي کوي او دې دا خبره به هم کومه چې په فارسي بجټ کې 1.5% اضافه شوی د مراجعینو خو په صوبایي حکومت 10% د مراجعینو تنخواګانې به وکړي او دغه شان پینشن چې دی د پینشن چا ته دا غي هم پینشن شو شو دا غیر لپاره شل ارب روپۍ دی مختص کړی دی بل غیر خبره چې په صوبایي بجټ کې دا صوبایي سمبلی کې دا نو وزیر اعلی هم ناشته ټول دا ناشته خو د اپوزیشن ګوندونه نشته او دا تقریر روان دي نو نور خبره به هم مخې ته راځي خو دا کوم خبره چې اوس پورې د خزانه وزیر په خپل تقریر کې وکړي نو دا لوی لوی خبره د اسپیټال لپاره یا د صحت لپاره دی هم لکه دوه متر دي چې دا نو د دې صحت ته او هغه لپاره یو وشکر به روپۍ اخی دي او بیا به دا وایم چې دې ویل دي چې دا بهر نو د دې ته ګرانټ ملایويږي د وفاقي حکومت نه پیسې ملایويږي او د بجلی په مت کې دا یو جګ خبره دی چې اتش په ته ارب روپۍ به دې ته ملایويږي حالانکه دې ته د وفاقي حکومت نه د کال چې ملایويږي هغه شپږ ارب روپۍ ملایويږي نو د دې نه دا ظاهريږي چې دې کما بقایا جات کې لکه دې چې کم داوت دی چې د صوبې ته د بجلی په مت کې اول 10 ارب روپۍ د کال په شته ورکړل شي نو یقینا د بجټ نه دا ښکاري چې دې دغه ولری چې وفات نه باید د بجلی نه مخالنه باندې پر روان کال کې د 19 ارب روپو مطالبه کوي دا به وایم چې تیر حکومتونه هم دغه دا لیک کړی دي خو شپږ ارب روپو نه تر اوسه پورې دي تا
زیات څه نه دی ورته شوې سمه ده
په اخر کې د دې نتیجه کې دا تاوان بجټ وی دی خو شو کې چې دا د متوازن دی یا د ګټ
سمه ده خالد خان
فګر دا راغلی
ډیره مننه کوم ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بجټ په اړه تفصیل ادر کولو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د پاکستان حکومت د ماشومان لپاره کارکونکو ادارې سیف دی چلډرن نه پابندي وشته کړي او تر بل حکم پوري د کار کولو اجازه ورکړې ده. تیر هفته د داخله چارو وزارت په حکم سیف دی چلډرن مرکزی دفتر چې په اسلام آباد کې دی او دا شان د ملک په نورو برخو کې د دې دفترونه وتړل شو. بل خو د دغه ادارې ویان د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړي خو وايي چې دوی ته اوس هم په رسمي توګه د حکومت لخوا داسې څه نه دی ویل شوی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
د پاکستان حکومت غیر سرکاري نړیوالې ادارې په سیف دی چلډرن لګول شوې پابندي ختمه کړې او یاد ادارې ته د کار جاری ساتلو اجازه ورکړې ده. پاکستانی مطبوعات په وینا چې سیف دی چلډرن هلي ځلي ودربلو په اړه جاری شوی وړومبي حکم حکومت لخوا منسوخ کړی شو او دا غیر سرکاري اداره تر بل حکم پورې پاکستان کې خپل کار به جاری ساتي. سیف دی چلډرن د ماشومانو حقوقو، تعلیم او صحت په اړه پاکستان کې د تیرو 15 کالو راسي کار کوي. بلخوا سیف دی چلډرن د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وايي چې لا تر اوسه پورې دوی ته په رسمي توګه د حکومت لخوا په دې لړ کې سکسمه اطلاع نه ده ورکړې شوې. د سیف د چلډرن ویان سید احمد مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی حکومت متعلقه ادارو سره نه صرف د خپل پروژو او د کارکونکو معلومات شریکوي بلکې ډونرز او کم صوبایي حکومتونو او ماشومان او میندو سره کار کوي. د هغې په اړه هم دوی ټول معلومات وخت په وخت حکومت سره شریکوي.
موږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زموږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو او موږ له به دا کتل وي چې دفترونو سره سره به موږ له خپل کار هم بیا شروع کول وي یا نه. په دې هکله به هم موږ غواړو چې حکومت موږ ته واضحه هدایت راکړي ځکه چې موږ غیر قانوني کار نه کولو نه یې کوو او نه به یې وکړو. موږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې موږ ماشومانو او میندو ته یې ورسوو د چا خدمت چې موږ د تیرو 15 کالو راسي کولو.
د نوموړي په وینا له بده مرغه حکومت لخوا پابندي لګولو نه مخکې دوی یو درې کلنی پروګرام کال 2014 راسي جوړ ولو د ستر لاندې د دوی انتظامی فیصله کړې وه چې دوی به د روان کال 15 جون پورې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کار ختموي او سن او پنجاب صوبو کې به کار شروع کوي. د فکر وړ ده دا وخت سیف د چلډرن سره غونډ ملکي 1200 کسان په شاخوا 15 پروژو کې کار کوي. یل دوی حکومت کال 2014 په نومبر میاشت کې نړیوال غیر سرکاري ادارو رجستریشن لپاره نوې پالیسي جوړه کړې وه سره لپاره چې 1.5 نیم زیات غیر سرکاري نړیوال ادارو درخواستونه ورکړي وو په سکه چې صرف د 19 رجستریشن شوی وو. سیف دی چلډرن ته محدوده مودې لپاره د کار جاری ساتلو اجازه ورکړې شوې وو کوم چې د روان کال په 15 مې ختم شو. د ذکر د تیر هفته د داخله چارو وزارت په حکم په سیف دی چلډرن پابندي لګول شوې وو. هم تیر هفته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې وفاقي حکومت به غیر سرکاري نړیوال ادارو په اړه روانه میاشت کې یو پالیسي جوړوي پسې چې عمل درآمد نه کوونکې ادارو خلاف به کاروایی کیږي.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځیو بل رپورت ته. د پاکستان پوس په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د 2023 وسوالو د وجلو دا وکړه ده خو بل خو لسمي نیکورشي خلکوي چې عملیاتو ورته لوی مالی توان اړولې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی خپل کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
ضربه اعظب عملیاتو په وجه قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میز مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاشه امش په کروڑې جیدادینا او غاج کیما دوکان میزوینه چا غړنګیږي او میشته د واپس یا د هیڅ کیسه معلومات نه کیږي مثال چې میز واپس به کلا شي او په کیم لوړ باندې بشي مات د ورسره د اعلان سره سره میشته دا وشه چې میز مستقبل کیما طریقا باندې دا میز مستقبل تیار ده رڼو ده او میز په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی
شمالی وزیرستان دا تاخیل او شوال افغان پولی تنیز دی اغسی می دی چرتا چه پا دیورستایو که فوز دا وصلوالو پر زید زمکانی عملیات هم پیل کردی او دا غلطا پا تیروسو هفتو که پا بیا بیا دا وصلوالو او فوز ترمنز انخطه کیگی چه دوارو لورینا یو بلتا دا تاوان اڑولو داوی کیگی شمالی وزیرستان دا تاخیل او شوال چرتا چه وصلوال دا خپل مضبوط واگ داوی لری دغه غرایزی سیمه دی او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمه ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې اړه راځو. یو بل رپورټ د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوی خلک وای سیمه ته تلونکو مرکزی لارې تړلې پرتې دي او دوی نشي کولای چې خپل کورونو ته استانه شي. دغه کډوال د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د لارې پرانستل شي چې دا شان دوی د روزې نه وړاندې خپل سیمه ته استانه شي. تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان شیرات تلا آغا کا بالیون چکومو د ضرب از پوځی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډه لېږدولې وې. د واپس تک په نیت یو ځل بیا کاډه ترنګلې دي خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی. په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی سطح ریژي او دوی کومې غوښتنې لري. په دوی کښې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغېږي. دغو کا بلیانو د مشکلاتو او غشتن په باریک شه د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د ما پښتنې په دارنګ و زبا بولې دغو کا بلیانو دا غشتنا هم وکړه چې کلنډا لار نوی چارواکی د میشتا د ټل کو آٹ بنو میرلی په وژدې لارې اجازت راکی چخپل کلی کورونو تا زرکی وراسیجو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټانه منتخب شوو د کامی اسمبلی غړو په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل چارواکو پر ضد ځایي خلکو د شکایتونو د اورېدو لپاره یوه څلور کسیزه کمیټې جوړه کړې ده او دوی وایي چې په قبایلي سیمو کې کوم افسران خلک بې ځایه ځوروي او ستونزې نه هواروي هغه به بدلوي. همداراز دوی تور لګوي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو نه هم ځایي خلک نه دي خوشحاله. په دې اړه نور تفصیل مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د دغه کمیټې غړي وایي چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالی په وخت نه هواروي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړی شاه جګل پردی مشال ریډیو ته وایي
چې کوم افسر راشي او هغه ټیکر نه کوي هغه سره به که هفته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه راپېښ شوي دغه صورتحال د سنبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نموغه باندې مو پارلیمنٹیرینز به خپل کمیټه جوړ کړه. مو راغلل مو د سلسله کې شاه جګل صاحب څخه نه نواتي کې راغلل جرګه کې ورته راغلل چیرې ته لګ بوته مقر وکړه چې مو څوره د فاټه پارلیمنٹیرینز دي و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران علا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا د خپل د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو علا مو ټول ورڅوم و د سره مزل کوم.
په خیبر جنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر جنسی ځنې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت خلاف سبا له په پیښور کې یوه احتجاجي مظاهره کوي. دغه احتجاجي غونډې ته بعد عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وکړي. په دې اړه نور حال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
دریګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکی د خبري غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام په صوبایي جنرال سیکرټر او د دریګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې بعد د عظیم شان جلسه چې کوم دا و منعقد کیږي، مولانا فضل الرحمن صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے او د پیپل پارٹی چې کوم نو مرکزی رہنما دے اغي به ان شاء الله دے کې شرکت کړي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای، حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکو لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
خپله طریقه هم دا ده چې یو بل سره د خبرو اترو په ذریعہ په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر د انتخاباتو کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه مضبوطولو کوشش وکړي.
یاد دی وی چې د دیرشم مئی د لانجمنو بلدیاتی ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندي غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پختونخوا کې په جمعیت علماء اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې پرون د اتوار په ورځ ناوخته خوشه 55 بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو وسله تسلیم کړي. په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو ته هرکلی ووي او له نورو وسلوالو هم د جنگ پرېښودلو غوښتنه وکړه. بلخوا د بی ایل ایف او د لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت ته د تسلیم شوو وسلوالو نه لا تعلقي څرګنده کړې ده. نور تفصیل د نیاز مساخل دی رپورت کې.
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم 55 بلوس بلتون غوښتونکو د اتوار پر ورځ وسله پرمځکه کښېښووله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهري وویل،
دیر آئے درست آئے، آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں.
پزند دیوی خوشا دیوی، نن زموږ وسلوال ځوانان لغرونو راکښته سوي دي. ما یو څو ورځې مخکې هم د خپلو زویانو د تلین پر موقع دغه خبره کړې وه چې څومره هم زموږ ځوانان کوم چې غولول سوي او تیرستل سوي دي، هغوی دي واپس راسي.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں.
لایدا سره سم د بلابلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبید الله عرف ببرک وشودلی، رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل،
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جالاوں سردار ثنا اللہ زہری.
په حقیقت له خبرېدو سره سم زه د نواب ثنا الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لرې کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم.
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سوي له یادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نشته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړي.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
نن دا خبر پختونخوا حکومت صوبائی اسمبلی کی د 478 ارب روپو کلنی بجٹ وړاندې کړ. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه په دې بجٹ کې صوبائی حکومت د سرکاري ملزمینو په تنخواه کې 10% اضافه کړې ده. د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن ویلې دي د هغو مطبوعاتو رپوټونو هرکلی کوي چې په کې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولې بندیز واپس اخیستلی. خو اسلام آباد کې د دې ادارې ویان احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب عزب عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوو قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد عملیات د ترهګرو د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډله به په بل دیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه لویه جلسه کوي. افغان حکومت وایي د سولې خبر به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ترسره نه شي. دا خبره د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی او عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وکړه. دا تر هغه وروسته ده چې په رپورټونو کې ویل شوي وو طالبانو له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانیستل غوښتي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه وویلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سعودي عرب کې د یمن د کشالې په سر خبرو کې ګډون کوي. دا خبر د ایران مهر نیوز ورکړی. وایي عبداللهیان به د جون په شپاړسمه جده کې د یو ورځنیو خبرو کې برخه اخلي. او افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشي کړي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابیه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد سر نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایي هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اگر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او اډیاله جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو، نو په نورو علاقو کې د هم سرچ اپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې څلور ورځې پاتې دي، خو په صبح کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې دې په ګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پختونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمول لپاره کار وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیئرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو او له بهر نه دغه صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلو خلکو وژنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړې دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړې دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د رپورټ د راتللو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی هغه دریز پیاوړی شوی چې وای پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو فند دی له ملګرو ملتونو نه دوی ته ورکړل شي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزار کې د ډله ییز خبر پړه د لطی پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو پړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پریښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګناه مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته ردی سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پرامن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه خوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي نارامي په وسلواله مبارزه بدله شوي، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري اجانس په یوه لیکنه کې راغلي دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېری دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم دا چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 اربع خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بدنوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړې، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریسته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
او اوس هم راځو یوې بلې لیکنې ته. آسټرالین ستراتیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې یوې څیړنیزې ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو او په دغه لړ کې پر شوو وروستیو پرمختګونو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمه ییز ارزښت او د دغه پروژې پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د لیکنې تفصیل له هارون باچانه.
د آسٹریلیا د یوې څیړنیزې ادارې آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ 13 اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د $46 بلیون پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغره د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 1500 کلونو کې سرته رسول کیږي چې پکې د یو شمېر لویو سړکونو د ریل د پټلیو همداراز یو شمېر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي رهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي، چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتي لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کېږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال اته سبمرینه یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکنه وایي که دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتله پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکنه دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیره امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل، پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتي لار په ترڅ کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو را ایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتي لار پروژې سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرامه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو او د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورس خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور روان دی، اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د وسلو د زیاتولو ته بیا دوام ورکړی. په دې اړه ای پی خبری ایجنسی یو رپورټ خپور کړی چې غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور دی، اټومي هیوادونه پاکستان او هندوستان د وسلو زیرمو زیاتولو ته دوام ورکړي. دا خبره د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورز خپل رپورټ کې کړي. یاد ادارې د وسلو د کمولو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او روس تر ډېره حده د خپلو وسلو په زیرمو کې کمی کړي. په رپورټ کې ډېر لور ته هم اشاره شوې چې د نړۍ په یادو دوو غټو اټومي هیوادونو کې د زیاتې خرچې داسې پراخه او اوږدمهاله پروګرامونه روان دي کوم چې د وسلو د زیرمو 90% برخه جوړوي. د سټاکهوم د نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې او څیړونکو په خپل یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه خلک غواړي چې په وسلو کې کمی راوستل شي او دوو اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي، نو ښکاري نه چې په دې کې به یو هم د نړۍ د ښه راتلونکي په خاطر په خپلو وسلو کې کمی وکړي. همداراز نورو درې هیوادونو چې د اټومي موادو د نه خوراوي تړون یې هم لاسلیک کړي، په دوی کې چین 2.5 فرانس 3 او برتانیا 2.5 اټومي سرګلولې لري. د یاد ادارې په خبره دغه درې واړه هیوادونه د اټومي وسلو نوي پروګرامونه جوړوي یا یې ځای پر ځای کوي او یا یې په دغو کې د یو د کولو هوډ څرګند کړي. چین یوازنی اټومي هیواد چې د وسلو کچه یې کافي زیاته کړې. البته هندوستان چې نوینا تر د سلو پورې او پاکستان چې د سلونا تر د 160 پورې او اسرائیل چې اتیا اټومي سرګلولي لري نسبتا کمی زیرمې لري، خو پاکستان او هندوستان وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي او اسرائیل هم په لرې فاصله کې د هدف په نښه کوونکو بلستیک میزایلو آزماینه کړي. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې دا هم ویلي چې هغوی پر دې عقیده دي چې شمالي کوریا هم له شپږو څخه تر د اتو پورې د اټومي توغندیو په جوړولو لاس پورې کړي، خو تکنیکي پرمختګ یې معلومول ګران دي. په رپورټ کې راغلي دي چین د خپلو وسلو په اړه ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي دي او د هندوستان او پاکستان لخوا هم یوازې د ازماینو اعلانونه مخې ته راغلي دي. د رپورټ په اخره کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو او جرمني او ایران ترمنځ خبرې روانې دي چې تهران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي.
نمیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړی ژوندی خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندی بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحا امیرزاده سره.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، وفاقي حکومت د روژې میاشت دوران د ملک په ټولو یوټیلیټي سټورونو کې په اتلس قسمه خوراکي شیانو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې پکې اوړه، غوړي، دالونه او شربتونه او داسې نور شیان شامل دي. بلخوا ولست حکومت دا ګام ستایلو سره سره دا غوښتنه هم کوي چې د ښه معیار شیان دي باید په دغه سټورونو کې خرڅ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن یو اعلی چارواکي عنایت الله دوله ویناوا چې وفاقي حکومت د سبسډي تا رمضان ریلیف پیکج 2015 نوم ورکړی دی، کم چې بعد لومبۍ روزې نه تر د اختر شپې پورې جاری وي.
18
اتلس قسمه خوراکي شیان دي په کومو چې بعد سبسډي ورکو، چې پکې وړه، غوړي، وریجې، دالونه، چینی، د چیو پتی، پی او شربتونه وغیرہ شامل دي. او په دې شیانو به د 100 روپو نه تر 50 روپو پورې د کیلو پسر سبسډي ورکړی کیږي. او زمون کوشش دی چې په دې مبارک میاش کې زیات نه زیات غریب خلک د دې نه فائدو چا تکړي.
د یوې پښتنې په جواب کې د عنایت الله دوله وینا وا چې د ملک د نورو برخو په شان په قبایلی سیمو کې موجودو یوټیلیټي سټورونو او فرانچایزو کې به هم د ضرورت دا شیان په ارزانه نرخ ملاويږي. د حکومت لخوا په مختلفو شیانو د سبسډي ورکولو د اعلان ورستو مشال ریډیو چې کله د خلکو سره خبرې وکړي، نو دوی د حکومت دا ګام ستایلو سره سره دا غوښتنه هم وکړه چې د ښه معیار شیان د پرې خرڅ کلیشی.
مانا امیر خان دا ډیر ښه خبر ده، موږ شکریا ده کو خو لیاده دا دل جو په چاسانی ته ملاو سیدا به مهرباني په لینونو کې دالې لګې درې دالې لګې دلو دیکھی خرو نو دا موږ ریکوست کو اپیل کو چې لک پاسانی ته ملاو سی.
زه عرب خبرې کوم د غربت د وجې دا ده لکه د دی عمر د مزورې اومینه او لګې خپل پوره پوره کوشش کو. حکومت اعلان کړي دی چې موږ ته لکه هر څه خپل حق په اسانه باندې ملاو شي، نو ډیر ښه خبره ده.
زمانو واجد علی دی، حکومت چې کوم اعلان کړي دا ډیره ښه خبره را په پکار دا چې موږ د باسانه باندې ملو شي.
د دې خلکو په وینا چې د خوراکي شیانو ترلاسه کولو لپاره په اوږدو قطارونو کې ولاړ وي، نو حکومت دې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې اضافه وکړي چې په اسانه سره د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څوښتا کرشتا چې زموږ د پښتنو تپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم موږ کې ما دې کنده تا پرځان د سيزن ګول ما د ماشوم بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلای موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پیروا پولیس ته شکایت کړی چې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په اداریه کې راغلی چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه وه، او اوس ثابت شو چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو او یا تشدد ترغیب ورکول لا نوره خطرناک خبره کېدای شي. په دې اړه د دغه مقاله مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلونو هم لري وساتل شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلتا د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورسپانه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځیدلې ده، او هر قوم هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې لاری تعلیم او تربیت ورکړي. خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري، چې لوجه یې د سوات منګوري په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېده او ژوند یې د لاس ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپل تمانچه صفا کوله. د ورسپانې په وینا پوهه خلکو لا د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې، او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبای حکومت د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس ویلی وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزی حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولی وي. اوس د دې پیښې نه پاس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي. او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنګ ته راخکل نه دي په کار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي په کار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنګونو او نفرتونو نه محفوظ او لرې وساتي. دا یوازنۍ لاره ده چې د هیواد راتلونکی روښانه کولی شي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه.
الو هی ګورګن صاحب، دا خو مې ګر سره خوري.
راغلی جمهوریت دی اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر کولو لپاره کوششونه شروع شوي دي. دغه لړکې د مذهبي چارو وفاقي وزیر د خیبر پختونخوا د وزیر او مختلفو عالمانو سره په ټلیفون خبرې هم پیل کړې دي. په ملک کې د روژې او اختر په یو ورځ کې دوه څومره امکان دی، په دې اړه تفصیل اورو. دا هم درته وایم چې په پاکستان کې اکثر روژه او اختر په مختلفو ورځو لمانځل کیږي. د نور تفصیل لپاره ریاض مساخیل اورو.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د مختلفو مسلکونو عالمانو او د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن سره په ټلیفون خبرې کړې او ورته روژه او اختر په یو ورځ کولو لپاره د خپلو تجویزونو ورکولو ویل دي. دغه لړکې د وفاقي وزیر خصوصي سیکرټري محمد عباس مشال ریډیو ته وویل چې ډیر ژر به د دې هلو ځلو نتیجې مخې ته راشي.
سردار صاحب کوشش کړي او کم چې د خیبر پختونخوا رویت هلال کمیټې چیرمن دی پوپلزی صاحب، هغه سره هم رابطه کړي چې دا شان اختر او روژه په یو ورځ وشي. هغوی ورته ویلي دي چې دوی به خپل کمیټې سره مشوره کوي او بیا به جواب ورکوي، نو امکان دی چې سبا پورې به صورتحال واضح شي.
هم په دغه معامله مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو دپاره د قائمه کمیټې مشر ملک محمد سلیم نه تپوس وکړو، نو دوی تر دې دمه کمیټې کې داسې خبره نه ده شوې. البته پکار ده چې روژه او اختر په یو ورځ وشي. د نوموړي وینا وه،
پکار ده چې د مقامي چې کوم اختلافات دي چې هغه لرې شي اور هغه خبره کا ویلډ خبره وي اور هغه خبره واروي دل اصلي. اور ما ذاتی رائے دادا چې ات لیست ټول مسلمانان دي، نو پکار ده چې په یو ورځ کې مختاري دا چور شرمندگی خبر ده. یو خلک خوشي منا او کوي بل پر روزه ده، نو دا تفرقه خنشکاری چې ده نه. شهادت چې کومه طریقه کار ده هغه مطابق چې شهادت وسی، پکار دادا چې ټول مسلمانان هغه پیروي وکي اور اختر پر راولي.
اسلامي معاشره کې د حکومت یا حکومتي ادارې څومره اهمیت وي او د هغې په اعلان عمل درآمد کول څومره ضروري وي، په دغه اړه مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو او پیښور کې د شیخ زید اسلامیک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان نه تپوسو کو. نو دوی
د مسلمانانو خوشالۍ او غمونه یو وي، نو دې وجه نه پاکستان غوندې ملک چې هغه یو اسلامي فلاحي مملکت، نو دې کې کار د روژه او اختر یو ځای راځي. نو هغه د مذهبي اتحاد نه یا د ملکي اتحاد نه علاوه عوام ته پکې سهولت دی چې خوشالي وشي او روژه وشي.
د نوموړي په خبره حکومت له پکار ده چې په داسې معاملو د وخت د سره کار کوي، نو په عین موقع به مسله نه پیدا کیږي. د یادونې ده چې پاکستان کې به د روژې میاشت لیدلو دپاره د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه د چیرمین مفتي منیب الرحمان په مشرۍ کې د نهې په ورځ کراچۍ کې کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې
په صفات هوګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د غیر سرکاري ادارې انجمن هلال احمر او د شبقدر د پندیالۍ د یو سکول ماشومانو په ګډه په سیمه کې د صفایي یو مهم پیل کړ. د سیمې د لارو کوڅو د پاکولو لپاره په دغه مهم کې برخه واخیسته. په دغه وخت ماشومانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډېر خوشحاله دي چې د صفایي د دغه مهم حصه دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پندیالۍ د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمې ولس په صفایي مهم کې برخه واخیسته. د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچولې شو چې وروسته بیا دغه سکول ماشومانو د سکول په شمول د نږدې بازار او د لارو صفایي وکړه. یو ماشوم سره مې خبرې وکړې.
زما اکرام الله لسم کې انجمن والا موږ دوی سره بس بیر روان شو. پونې را راکړي دغه م راغونډ کړه. لوګي چې کوم د پونې مونې پرتی ودام راغونډ کړي. په دې باندې موږ ځکه خوشاله شي بس زمونږ زیره چې دوی څومره صفا ساتي چې دوی زمونږ دومره خیر کړي موږ دوی وړي نه.
یو بل ماشوم وویل چې هغه به اوس خپل گاوند کې ځوانان راغونډوي او د صفایي ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي.
زما زوی عبدالله نوم دی بس 10 کلاس کې یو بل دلته څوک نه راغلی بس موږ به صفایي بس کور گاوند ټول ارڅ بس موږ بل ته هم دغه کوو.
د یاد انجمن محمد ایجنسی مشر فوزی خان محمد وویل چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي.
مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړي دي. دینه مخکې موږ د سکول داخله مهم شروع کړي. اوس موږ دا اکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقه کې یو داسې کمپاین وچلو چې هغه خلکو کې د صفایي اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چاپر زما کلاس روم زما سکول دا دی صفائی. په دې سلسله کې مونږ دلته د مومن ایجنسی پندلی های سکول کې دا یو کمپین تر سره کوو.
د یاد انجمن لخوا د سکول ماشومانو او نورو شریکوالو د پندلی د های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریون وکړ او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولیو چې د صفائی په اړه پرې د بیداری لیک شوی وو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال پنوم.
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د بشیر غواخنا یو ځل بیا لړ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت نن صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په سخ احتجاج کې د خوښه 478 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړ. پر دې مهال په اسمبلی کې د نن مسلم لیگ نون جماعت علما اسلام فی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند احتجاج وکړ. د اسمبلی د بجټ د ټول اجلاس خی بایکاټ اعلان کړ. دوی ویل چې خو په بلدیتی ټاکنو کې موجوده صوبایي حکومت ټګي کړی ده او بلدا چې د تیرو کلونو بجټ کې خپلې وعدې نه دي پوره کړې نو له دې بجټ هم د ښو تمه نه لري. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیف د چلډرن وای د هغه مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولي بندیزونه واپس اخیستي. خو د دې ادارې بیان احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته کوم لیکلي څه نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب اعظم عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوي قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبر پاڼه کې وویل چې یاد عملیات د ترګرې د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. افغان حکومت وایي د سولې خبرې په هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نه شي. دا تر هغې وروسته ده چې مطبوعاتو رپورټونه ورکړی چې طالبانو په دې وروستیو کې له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانیستل غوښتي دي. خو طالبانو په دې اړه څه نه وویل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان په سعودي عرب کې د یمن د کشالۍ په سر خبرو کې ګډون وکړي. او امریکا ویل وای لیبیا کې یو اسلام پاله سختدریزه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایي حمله کې په نخه کړی دی. که څه هم امریکا دغه وژنه نه ده تایید کړې خو لیبیایي چارواکو ویلي دي چې بل مختار او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي.
او
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد بشیرګوا خو زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.